دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو فکرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه دا افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وای چې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات د نوموړي په وینا د یو موقتی بنبست یا رکود سره مخامخ شوي دي. ښاغلی دانش نن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې تعزیتي غونډې ته په خپله وینا کې د موجوده حکومت پر ځای د یو نوي انتقالي حکومت له جوړولو سره هم خپل مخالفت څرګند کړ او زیاته کړه چې د نوي موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د موجوده سیاسي رژیم د سقوط په معنا دي. دانش زیاته کړه چې اشرف غنی حکومت لګیا دی د متحده ایالاتو د نوي حکومت په همکارۍ د سولې په اړه غور کوي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورانو د دفترونو ترمنځ په دې اړه جدي بحثونه روان دي. اتمر وویل چې حکومت د متحده ایالاتو لخوا د دوحه د سولې د موافقتنامې د ارزیابۍ د پریکړې ملاتړ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما تایید کړي چې نن د جمعې په ورځ د جلال آباد کابل په لوی لار باندې د موټرو په یو کاروان باندې د نامعلومو وسلوالو ټوپکوالو په حمله کې 15 تنه افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د یونما په مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د سلواغې په سلیشتمه خبره شوې راغلي چې د ملګرو ملتونو مامورانو ته په دغه حمله کې ځاني تاوان نه دی اوښتی. تر دې د ملاکومې وسلواله ډلې د دغه مرګانې حملې مسولیت نه قبول کړي. د بلخ د ولایت په مرکز مزار شریف کې د لاریو د ډرایورانو اعتصاب چې درې هفتې مخکې پیل شوی اوس هم دوام لري. احتجاج کوونکو د مزار شریف حیرتان لویه لاره تړلې ده. ډرایوران د لارې په اوږدو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او غیر قانوني وسلوالو ډلو خوا په ناجایزه توګه د بډو د غوښتلو او په لاره کې د بې امنیتۍ په ضد راپاڅېدلې دي. اروپایي اتحاد وایي چې افغانستان نه د خارجي عسکر وتل باید د ځانګړو شرایطو سره وتړل شي. د ارګ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې دا خبره د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پرون د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په دوران کې وکړه. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د جمهور رئیس اشرف غنی په حکومت باندې غږ کړی دی چې په دولتي ادارو کې په پراخه کچه د رشوت خورۍ او بډو خوړلو د ختمولو په خاطر د اقدامات وکړي. د امریکا د سفارت په یو بیانیه کې چې د سفارت په ویپاڼه باندې نن د جمعې پوره سپاره شوی ویل شوی چې د حکومت د کورونا په بودیجه کې د خورد بورد او فساد په الزام په لسګونو دولتي ماموران دا وخت د لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو لاندې دي. د 1999 مریض کال په بودیجه کې چې کومې پیسې د کورونا د کونونو اوبا په ضد د مبارزې لپاره اختصاص شوی په پراخه پیمانه پکې خورد بورد شوی دی. 230 دولتي ماموران نیول شوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري وسلوالو جنگیالیو د ډیورن لکرخې سره چیرما د جنوبی وزیرستان په قبایلی علاقه کې په ناڅاپي حمله کې څلور تنه پاکستانی عسكر وژل دي. ل اسلام آباد نه د امریکا غا خبريال ایاز ګل په خپل رالیګلی ریپورت کې د پاکستان د پوز د وی مطبوعاتي بیانې په حواله وای چې د عسكر د ترورستان په برید کې وژل شوی دي. که څه هم چې دغه حمله زمواري چانه ده قبول کړي خو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په قبایلی علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان یا پی ٹی ٹی وسلوال جنگیلی فعال دي او څو ځله مخکې هم پر پاکستانی ځواکونو باندې مرګانې حمله کړې وي. د ایران د چارو څارونکو وای په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د 200مه کلیزه ولمنځل شو دا وخت په ایران کې د دوامدار اقتصادي ریسیشن بیروزګاری او په سیمه کې د سیاسي انزوا لامل د ایران خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي چې پړای دغه هیواد د مذهبي مشرانو په غاړه لویږي. د آیت الله خمینی په مشرۍ د 1901 میلادي کال د فروری په 11مه په ایران کې د یو اولسی پاسون په زمن کې د رضا شاه پهلوی حکومت سقوط وکړ او نوی اسلامی رژیم اعلان شو. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د پخوانی جمهور ډانلډ ټرمپ د دویم ځلی محاکمې په واجه د واشنگټن ډی سي په ښار کې عمومي امنیتي حالت بدل ښکاري. د امریکا خبریاله کارولان پریسوتی په خپل ریپورت کې وای چې ټول خار د یو امنیتی زون بنا غوړه کړی دا او د وېدا سي غټي کلا په شکل ښکاری چې امنیتی کمربند ورنا راتاو شوی. لبل خوا پرون د پنځم به پورز د سلواغه په درېشتما د سنا په مجلس کې د پخوانی جمهور ډانلډ ترامپ د محاکمې په درې مورز د دیموکرات ګل منیجرانو خپل شواهد او دلایل واورول. د دوی په باور ترامپ مستقیما د کیپیټل په ودانه باندې د حمله لپاره د خپل زرهاو طرفدارانو د لپارهولو مسولیت په غاړه لري. د امریکا غږ د کانګرس د چاور خبریاله کاترین ګیبسن وای توقع ده چې د ټرمپ مدافع وکیلان به خپل دلایل وړاندې کړي. فکر کیږي چې نن به خپل ټول دلایل پای ته ورسوي. له بلې خوا په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال کین بریډیمر په خپل ریپورت کې وای چې د سنا په مجلس کې د ښاغلي ټرمپ درېو طرفدارو سناتورانو لینزي ګراهام، ټیډ کروز او مایک لی د ټرمپ له مدافع وکیلانو سره پرون د پنځشنبې په ورځ ملاقات کړی دی چې دا په خپل ذات کې د سنا د مجلس د غړو یو بې سابقې اقدام ګڼل کیږي. د سینن ټلویزیون ریپورت ورکړي چې ښاغلی ټرمپ د خپل مدافع وکیلانو د خراب کارکردګۍ له امله سخت په غوسه شوی او د سناتورانو کوشش وکړ د نننی پروسیجر په اړه ورته معلومات ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت د کورونا د کوینوس وبا ضد واکسین اخیستی دی چې د ټولو امریکایي بالغانو د وقایه کولو لپاره کفایت کوي. ښاغلی بایدن دا خبرداری هم ورکړ شاید چې د ځینو سیاسي ستونزو له امله به د روان کال د دوبی تر پایه پورې ټول امریکایان د کورونا د کوینوس ضد واکسین ته لاسرسی ونه لري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل حکومت د اقتصادي پالیسۍ د ناکامۍ پړه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په غاړه اچولې. د ای پی خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون پرون د پنځشنبې په ورځ د کابینې او لوړپوړو غړي له خپل دندې نه برطرفه کړ. د څو لسیزو مسلسلو اقتصادي بندیزونو، قدرتي آفتونو او دوامدارې وچکالۍ او د کورونا د کوینوس وبا له امله د شمالي کوریا اقتصاد خراب شوی دی. د فقر او غربت کچه هم له حده سیوا ده. د بشري حقوقو له یو سل اتیاو نه زیاتو سازمانونو په چین کې په 2023 میلادي کال کې د اولمپیک د لوبو سره د مقاطعې غوښتنه کړې ده. د قندوز په ولایت کې له تیرو څلور کلونو راهیسې د ماښام له شپږو بجو وروسته د موبایل ټلیفونونو شبکې تړل کیږي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې محلي وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا رپورت راوخو چې سرور دانشوایي په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې د نسبی ځان سره مخ دي. شغلی دانشوایی چې د جمهوریت نظام پرته بل څه افغان حکومت ته د منلو نه دی. د بلې خوا حنیف اتماروایی امریکا او افغان حکومت سولې ته د هڅو په لړ کې د یو غټ پلان په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری د کابل څخه رپورت راستولې دی.
د جمهوری ریاست دومره سیل سرور دانش د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې په نسبي ډول د ځنډ سره مخ شوې دي.
همونطوري کې همه مردم افغانستان د دې روزا شاهد هستند.
خغلی دانش ویل لکه څنګه چې د افغانستان ټول خلک شاهد دي په دې پوهیږي چې دوحه کې خبرې د ځنډ یو نسبي حالت سره مخ دي. د طالبانو د پلاوی اساسي په سیاسي سفرونو بوختي او کله هم د خبرو د پیل لپاره نوې هیوا دغه وړاندیز کوي چې په هیڅ ډول په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګټه نه دی. سرور دانش چې د یو شمېر نور افغان سیاسي مشرانو سره یو ځای د حاجی محمد محقق د زوی باکر محقق د لومړي کلین په مناسبت کابل کې وی جوړ شوی غونډه ته وینا کوله. افغانستان کې د موقتی حکومت جوړولو وړاندیز یو ځل بیا رد کړ او ویل چې د موقتی حکومت جوړیدل د اوسنی نظام د رنګیدو معنا ورکوي.
اگر پروسه سولې افغانستان به انحلال
خاغلی دانشویل که چیرې د افغانستان د سولې بهیر د دغه نظام په منحل کېدو او د دغه اساسي قانون د لوغه کېدو لامل وګرځي، دا به د رښتینی سولې سبب نشي، بلکې امکان لري چې تاوتریخوالی به په نورو ډولونو دوام ومومي. د دې لپاره چې د اوسني نظام منحل کېدل به دا معنا ولري چې د افغانستان خلک د طالبانو د نظر وړ یو نظام او یا هم اسلامي امارت ومني. په داسې حال کې چې هیڅوک د افغانستان د متحدینو په ګډون منلو ته چمتو نه دي. د جمهوریت دومره سیال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد علي بطپر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت د سولې بهیر په اړه یو ګډ پلان د جوړولو لپاره خبرې پیل کړي.
سیاست جدید دولت جدید یا اداری جدید امریکا استقبال میکنی؟
خاقلی اتمر ویل من در امریکا در نوی اداری در نوی سیاست حرکلی اکو او در جربا پخیر در امریکا و در افغانستان ترمنز در گرد پلان در پارا پا یا پروسه که شامل دو او در جدی خبرو شاید دوست در پروسه در تیرش پیرا پا دیخوا پیل شوی در او جدی دول با مخ گلارش پا دی پروسه که در دوار هوادو در ملی امیر شوراگان شامل دی او طول مهم وزارتون چه سیاست سر تلاو لری پا که برخ لری
دوی حضور دارم.
خاقلی اتمر ویل چې د سیمې د هیوادونو او هغو هیوادونو چې د طالب چارواکو ورڅخه په دې وروستیو کې لیدنه کړې له طالبان څخه غوښتي چې تاوتریخوالی دې پرېږدي او د خبرو مېز ته دې حاضر شي. تر اوسه طالبانو د افغانو په د چارواکو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې فکر کوي طالبان هم د امریکا د نوي حکومت لخوا د دوحه د تړون د ارزولو په اړه وروستۍ پرېکړې ته انتظار وباسي. اکبر هغه امریکا هغه ګشنه راډیو ته وویل چې کله هم امریکا د طالبانو سره تړون ارزونه پای ته ورسوله او پرېکړه اعلان کړه نو بیا به خبرې هم بیرته پیل شي.
طالبان په دغه نسبت باندې چې کېدلی شي ته نظر کې بیا هغه زور وایي چې هغه عمده زور په اول والي کې د دوی دا و چې دوی دلته دوې عدې پرېږدي، نو طالبان وایي تر هغه وخته پورې چې قطعنامه خلاصه نه شي یا تایید نه شي، یعنې بله تج نظر پر وکړي که د دوی یو کم ملاحظه وه هغه خلاصه نه شي او یا قطعنامه زما فکر باندې تایید نه شي، نو دا خبرې زموږ بیا ګټې او بیا فایدې دي. نو موږ هغه وخت خبرې کوو چې اندازه موږ د استقلال په صورت کې شو هغه په هغه صورت کې دي چې قطعنامه چې ده هغه دوی تایید کړي، بیا نو موږ داسې وشو چې اندازه استقلال مو پیدا کړي، نو کومه پرېکړه چې موږ کوو هغه په مستقل فکر باندې به کوو نو هغه پایده کوي. لیکن ورنه په دغه حالاتو کې چې اوس شک تردید پیدا شو ما فکر باندې طالبان وایي دا هغه پایدهمنه خبره نه ده، نو په دغه وخت کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د خبرو دوم پړاو د روان میلادي کال د 3 جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوی دی، خو د دواړو غاړو ترمنځ په لومړۍ اونۍ کې د دوه درې ناستو پرته تر اوسه بیا کومه ناسته نه ده شوې، خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ لا هم تماسونه شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندوز کې له تیرو څلورو کالو را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي چې له امله یې د کلیوالو سیمو اوسیدونکي او هغه کسان چې له انټرنټ څخه استفاده کوي له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په کندوز کې له تیرو څلورو کالو راهیسې د ماښام له شپږ بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي. هغه مخابراتي شبکه چې سیګنال نه بندوي د وسلوالو طالبانو لخوا یې انټنونه سوځول کیږي. د کندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د څلوري ساعته فعالیت لپاره د چارواکو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی، بلکې څو ځل وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انټنونه په دې خاطر سوځولي دي چې له خپل وخت څو دقیقې ناوخته بند شوي وو. د کندوز اوسیدونکي احمد رشاد وایي
چالو شي شبکه مخابراتي بهشر است او دولت هم د یي ارسي توجه نکړه ته حال کې مشکلات ما مردمه.
د مخابراتي شبکو ستونزه زیاته دولت چارواکو غواړو چې دغه ستونزه حل کړي، خو مخابراتي شبکې باید د مکالمې او انټرنیټ کیفیت ښه کړي. هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل اوس د مخابراتي شبکو مسولین هم د کیفیت د خوالي لپاره سرمایه گذاري نه کوي او د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او مکالمې کیفیت ورستر بلی خرابيږي. د قندز یو بل اوسیدونکو جمشید وایي چې د شبکو ترمنځ د اړیکو نیول هم سخت شوی او په سختۍ یو شبکه د بل شبکې سره تماس نیسی.
ته تماس میگیری دو بار سه بار باید تماس بگیری که تماس تو وصل شوه. در ضمن کسایی که نیاز داره طرف شب باید
که اړیکه نیسی باید دو ځل درې ځل اړیکه ټینګه کړي او هغه کسان چې د شپې له خوا له انټرنیټ څخه استفاده کوي انټرنیټ کار نه کوي. په قندوز کې جګړو او نامنیو د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او مکالمه د خدماتو کیفیت ته هم زیان اړولې. د قندوز اوسیدونکو وایي چې کله د مخابراتي خدماتو کیفیت لوړ شي کېدای شي د مخابراتي شبکو عایدات لوړ شي، خو دوی ویر لري چې د شبکو انټنونه به وسوځول شي او د زیان کچه به لوړ شي. په قندوز کې د اترا ادارې استازي چې د مخابراتي شبکو پر کیفیت نظارت کوي وایي چې که مخابراتي شبکې د شپې له خوا فعال شي مالی زیان ورته اړول کیږي.
ارګانای امنیتي نه میتونن چې مثلا بعضی ځایا را امنیت شي بگیرن یا شرکت ها زیر تهدید میباشه. باز د دا ای صورت
امنیتي ادارې نشي کولای په زینو سیمو کې چې شرکتونه تر تهدید لاندې وي امنیتي ونیسي، نو په دې وخت کې مجبوریږي چې مخابراتي خدماتونه قطع کړي، بل هیڅ لار نه لري. د سیمې خلک وایي چې د قندوز د خار دننه هم د هغو مخابراتي شبکو انټرنونه سوځول شوي چې د شپې له خوا به د مکالمې او انټرنیټ خدماتونه وړاندې کول. ګلرین یزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې د انکار کورنیو شمیر مخ پر ګرځېدو دی. د عامه روغتیا ریاست د شمیرو له مخې شپږ زره ماشومان د خپل کورنیو د انکار له کبله د ګوزان زد واکسین څخه محروم شوي دي. خبریال ابراهیم رهیبي په دې باره کې راپورټ لري.
ورسته له هغه چې د کورونا وبالو کبله د پولیو واکسین کمپاینونه له ځنډ سره مخ شول، اندېښنه دا ده چې په خوست ولایت کې له ګوزن ضد واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر زیات شوی. په داسې حال کې چې د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فالج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي، د دې ولایت اوسیدونکی احمد شاه وایي چې دغه واکسین ماشومان له دایمي فالج نه ژغوري.
واکسینو ته ډیر ضرورت ده چې په خوست کې 15 په حساب شوی دي. میاندو پلارینو نه مخایشت ده چې د خپل ماشومانو ته په خپل ټیم سره واکسین وکړي. سبو دي پورا مشکل پیدا نه کی، د دې اندادي پورا موږ ډیره پیدا دو کاسو کی مخنیوي کوي. باید د دې پورا کوشش وکړي چې ورځ نه مخنیوي ونه کی د واکسین په خپل ټیم سره خلق وایي، ځکه چې ډیره غاټه پیدا ورکې دو. میاندو پلارینو ته یې چې نږدې کلینیکونه وي، کلینیکو ته ورسوي چې دا مشکل حل شي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست د شمیرو له مخې په وروستي کمپاین کې چې تیره میاشت تطبیق شو، شاوخوا 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار له امله له واکسین څخه محروم شوي. په داسې حال کې چې نږدې یو کال مخکې دا شمیر 14,000 و. د مسؤلینو په وینا که هم دغه انکاري کورنۍ کوم مواجه دلایل له ځان سره نه لري، خو د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل آشنا رادیو ته وویل چې عامه پوهاوی زیات کړی.
شپاړ زره موږ انکاری کورنۍ لرل ماشومان من لرل چې پاغونه هم د موږ د ټیمونو له خوا کار روان دی. اما په هواي د قومي مشرانو د علما او د سوشل میډیا د لارې کار کوي.
د پولیو وایروس تر 15 کلنۍ کا عمر ماشومانو کې دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبدالقدوس دغه وایروس په منځوړلو کې د کورنۍ ونده اسلامي واجب بولي.
چا دا سینه د ثبت کړی چې بل فرض پدې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگان خلاف دي. دا د صحت مسله ده، صحت دا لازم بدل دي چې د ماشومانو ته به د دوی د استعمال کړي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک کې د مسلې ته آماده کړي ترڅو واکسین دغه ته ول شي، اتلونکي نسل د موږ تبا نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
په ټولیز ډول په خوست کې د هغو ماشومانو شمیر شاوخوا 50,000 ښودل شوی چې د ناامنۍ، د کورنیو د انکار او د ځینو نورو ستونزو له کبله په دې وروستیو کې له ګوزن ضد واکسین محروم شوي. له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکېدو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي او ساري وایروس پاتې دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن دا هم څو نړیوال رپورټونه. قدر من اوریدونکو، د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د خپلو ټولو دلایلو په وړاندې کې دوه سره وویل چې ډونالد ټرمپ په مستقیم ډول د جو بایدن لپاره د جمهور رئیس د ټاکونکو هیئت د رایو د شمیرنې د مخنیوي په هڅه کې مسؤل دی. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضی
د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې د دلایلو د وړاندې کېدو ټاکل شوې موده چې تورن شوې د جنوري په شپږمې د متحده ایالاتونو په کانګرس ودانی بلوار راپراولې ده پای ته ورسیده. د ستاسو د مجلس هیئت د کانګرس سناتوران ته چې د ټرمپ د برخلیک په اړه پریکړه کوي خپل قضیه وړاندې کړه. د سنا غړی جاکوین کاسترو وایي
اجازه راکړئ نړۍ ته وښیو هغه څه چې د جنوري په شپږمه پیښ ول امریکایان نه کوي.
د سنا بلغړې دیانا دی ګیټ وای
بلواګرو د قانون پلي کوونکو ته دا روښانه کړ چې هغه یوازې د ولسمشر ټرمپ امر مانه. هغه له خپل کار په خیمانه نه دی ځکه هغه فکر کاوه چې د سر اعلی کمانډان امر پلي کوي او سزا به ونی ویني. هغه غلط و.
د چرشمې پورس د سی ویډوګان خبري شو چې په کلیدل کې سناتوران له بلواګران څخه تختی. د پنځشمې پورس د استیزار دل استدلال کوي چې ک ټرمپ ولسمشریت له کاندیداتورین منکیږي بیا هم خپل پلویان را پرولې شي. سناتور ټید لی وای
زله دی ویرن لرم چې ډونالد ټرمپ دی بیا څلور کال وروسته کاندید شي. زله دی ویرن لرم چې هغه بیا کاندید شي او بای بایلی هغه بیا د سی کول شي.
په تیر دوه ورځو کې دیموکراتانو د استدلال کاوه چې ټرمپ په څو کلونو کې تاوتریخواله هڅولې دي او لدې چې د 2020 کال په ټاکنو کې ماته ومنله نو ځکه د هیواد په پلازمینه کې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د ټرمپ مجرم پیژندلو په خاطر له دیموکرات سناتورانو سره د 1900 جمهور غوښتونکو سناتورانو یو ځای کېدل لا تر اوسه ناشونی ښکاري. په ورسې غوښتنې کې سناتور راسکن له جمهور غوښتونکو غوښتل چې عواقب ته پام وکړي.
ولسمشر ټرمپ خپل چلند په بشپړ ډول مناسب اعلان کړ که هغه بیرته ولسمشر شي او دا کار وشي موږ بل خپل ځان بیرته بل هیڅوک ملامت نکړو.
د ټرمپ د مدافعینو ننجمه وارده تمه ده چې هغه به د استدلال وړاندې کړي چې د مخکنی ولسمشر اقدام له قانوني پلوه د بلوا سره هیڅ مطابقت نه لري. د ټرمپ د قضیه په اړه به ورسته رایګری کیدای شي دونې تر پایه تر سره شي. وحید رافیزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د صحت د برخې کارپوهان وایي چې په نړۍ کې به مخ پر وادو هیوادونو ته به د کورونا واکسین ځانګړی کېدل د انتقال یو ننګونه وي. هغوی وایي چې د حل یو دسته جمع هڅه په کار ده او په دې برخه کې ناکامي په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کولی سي. نور تفصیل په راپورټ کې وایي
د واکسینونو نړیوالې ادارې وایي چې د کوویډ-19 واکسینونو ته مخ پر وړې هیوادونه په کافي اندازه لاسرسي پیدا نکړي نو نړیوال اقتصاد به تر 9 تریلیون ډالر پورې زیان وویني. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي وخت خورا مهم دی او هر څومره چې ځن وشي نو دا په دې معنا دی چې د ټولې نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره دوبه اوګدول. هر څومره چې دا ډیر خبره شي هم دومره د نوې ویروسونو تولید ته چانس ډیریږي. شتمنو هیوادونو لا دمخه په میلیونه دوز واکسینونه اخیستي دي او د خپلو خلکو ته واکسین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ډېری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري د ناروی د نړیوال روغتیا سفیر جان ارني راتنګن وایي
in total $27 billion to fund this program for 2021.
موږ د 2020 کال د برنامه تمویل لپاره $8 میلیارډ ته اړتیا لرو. دا خورا لوی رقم دی، خو کله چې پوښو چې همدغه هیوادونو $12 تریلیون د اقتصادي مرستو بسیط اختصاص کړي دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی. که موږ محاسبه وکړو دا شاوخوا $10 میلیارډ د هغې ټولې اقتصادي بستې یوازې یو څلورمه برخه جوړوي.
د امریکا د پراختیایي پروګرامونو اداره یا USAID وایي متحده ایالات د سې شنبې ورځې رئیس د اکټ ای یا د کووید-19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د $40 میلیارډ ژمنه کړې. همداشان د لا نورو مرستو چمتو کولو په بحث کې دي. د امریکا د پراختیایي پروګرامونو د ادارې سلاکار جرمی وایي
No commitment to COVAX.
موږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو. موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې د زیاتې کړي تر څو ټول وهڅیږي. موږ ډېری وختونه وایو چې هیڅوک خوندي نه دي تر ټولو ټول خوندي نه وي. دا یوازې شعار نه دی، دا باید د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي.
گالیرانا نورستانی، د امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غک آشنا رادیو اوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنوریدونکو، په بلخ کې د یو سوداګر لخوا د مزار شریف په شهر کې د کارګرو ماشومان لپاره د عاشقې ورځ ولمانځله. دغه سوداګر دیش تنه هغه ماشومان را ټول کړی و چې د روزې په انګړ کې مختلف شان خرڅوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې ووري.
یو تن سوداګر د کاریګرو ماشومان لپاره د ولنټاین راتلونکو ورځ مخکې تر مخکې ولمنځله. دغه سوداګر دیش تنه هغه ماشومان په یو ټولګي کې را ټول کړی چې د روزې په انګړ کې بیلابل شیان لکه پلاستیکی خلطې، ژاولې او قلمونه خرڅوي او یا هم د وزن کولو ترازو لري. نبی الله حافظي وایي چې د ولنټاین د ورځې معنی یوازې دا نه ده چې دغه ورځ د عاشقانو ده، بلکې هر هغه څوک چې چاته خپل احساسات ښکاروي د ولنټاین ورځ ورته ځانګړې شوې ده. د ولنټاین د ورځې په مناسبت مو یو پروګرام جوړ کړی. دغه ورځ یوازې د عاشقانو نه ده، منګ ابتکار کړی چې دیرش تنه ماشومان چې په بازار کې کار کوي راټول کړي مو دی او د تفریح لپاره مو پارک ته راوستي. هغه وایي چې همدغه دیرش تنه ماشومان ته په روزه کې یو ټولګي هم جوړ کړي چې د انګریزي ژبه ترڅنګ ورته قران کریم هم تدریسوي. نبی الله وایي چې هر څوک د ولنټاین لورزې د خپل برداشت مطابق ګټ اخلي. یو ماشومه واحده چې کورنۍ له قندوز څخه مزار شریف ښار ته د جګړو لامل کډه شوی وایي چې په روزه کې جاولې پلوري. په روزه کې جاولې پلوري او کار کوي. په روزه کې درس هم وایي او نن یې همغه استاد پارک ته راوستي چې تفریح وکړي. هغه زیاتوي د ورځې ترپای یې خپل یو بل خور او ورور سل افغاني کار کوي چې هر ما خام پر کوټه ډوډۍ اخلي. کدر سوی د کور د لګښت د پوره کولو څوک نه لري. د دغه ماشومان او استاد فاطمه چې د هرې جمعې په ورځ ورته درس ورکوي داسې وایي. دیرش تنه ماشومان ته زده کړې ورکوي، د درس ترڅنګ ورته د تفریح لپاره هم موقع ورکوي. په بلخ کې لومړی ځل دی چې یو سوداګر د ولنټاین د ورځې په نامه څو ورځې وړاندې د ماشومانو لپاره دغه ورځ لمانځي. دغه ماشومانو په سپینو پوکڼیو پورې د افغانستان بیرغونه هوا ته خوشې کړل. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.